سلامونه او ستړي مسي وخت د ماسوشن 2 بجې سوي د مچالېډو په بلګړی کې مزاب عبدالحی کاکړ هر کله کوم په دې غړی کې به د جانخېلو په بر بنو کې روان پرلط پای ته رسیدلې دي او د مړو د شخولو لپاره خلک بیرته جانخېلو ته له بنو روان شوی دي. دا مو د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ د ننګرهار او د خیبر د قبایلی مشرانو په خیبر کې جرګه او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. په دوه منې کې دوه نیوز خبرونه قانوني بلار او درنا په لور لرو. پایل بل خبرونه کو خبرونه احمد الله وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د جاني خيلو د مشرانو او حکومت ترمنځ د مذاکرات وروسته په بنو کې احتجاجي پرلط پای ته رسیدلې ده. د اسیا زړه استنبول پروسه کانفرنس د بارنو چارو وزیرانو غونډه په تاجکستان کې پیل شوه او د روس صدر ولادیمیر د سیمې په یو زندان کې د اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی سره لیدلې دي. د خبرونو تفصیل. د جاني خيلو د مشرانو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ د مذاکرات وروسته په بنو کې احتجاجي پرلط پای ته رسیدلې ده. د سیمینار د مشال ویډیو خبريال تر مخه په بنو کې احتجاج کوونکو ته د جاني خيلو مشرانو د حکومت سره د مذاکراتو تفصیل وړاندې کړو او له هغې وروسته یې د احتجاجي پرلط د ختمولو اعلان وکړو. د جرګي اوغړي حبیب الله مشال ویډیو ته وویل چې هم نن په د څلور واڼو زلمیانو مړي خاورو ته سپارل کیږي. بلخوا د ګل په سهار مشال ویډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران منګ شوئل چې حکومت یې د جاني خيلو د مشرانو ټولې غوښتنې منلې دي. د نوموړي په خبره د وجل شوو کسانو ذمہوار به د قانون منګولو تراولي او کورنۍ سره به مالی مرستې کوي. په جاني خيلو کې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد به بلا امتیاز کاروایی کوي او د سیمې د پرمختګ لپاره به پروژې اعلانوي. د جاني خيلو څلور ځوانان چې عمرونه یې د دیارلسونه تر اتلس کالو پورې وو د مارچ په لومړۍ ورځو کې لادراکه شوي وو چې د مارچ په یوویشتمه یې مړی ترلاسه شول. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ګوزن یا پولیو ضد د څاڅکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین نن نه پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو د پروګرام مشر ډاکټر عبدالباسط مشال ویډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د 15 کالو نه کم عمر څلور شپېته لکه ماشومانو ته به د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکوي. د ډاکټر باسط په خبره په پېښور او خیبر ضلعو کې به دا کمپاین و ورځي او پاتو ضلعو کې به 15 ورځې جاري وي. د راولپنډۍ د بنی پولیس وایي چې په پرانه قلعه سیمه کې د هندوانو یو مندر ته نقصان رسولو په تور یې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. پولیس وایي د اتوار په ورځ د دغه زوړ مندر د بیا رغونې کار روان و چې نامعلومه کسانو یې داخلي دروازې پوړۍ او د عبادت ځای ته زیان ورسوه. د دغه مندر د سنبالولو او د اوقافو د راولپنډۍ د امنیت مرستیال سکتر سید رضا عباس پولیسو ته ویلي د اتوار په ورځ لسونه تر دولسو پورې نامعلومه کسانو مندر ته زیان ورسوه. پولیس وایي دغه مندر کې د ایوی میاشتنه د بیا رغونې کار روان دی او د عبادت لپاره نه دی پرانستل شوی. د اسیا زړه استنبول پروسه کانفرنس د غړو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوه. دا غونډه چې د دې پروسې نه هم ده شاوخوا اولس هیوادونو د بارنو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت ویان ګران هیواد مشال ویډیو ته وویل ل دې غونډې مخه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت د سیمې د هیوادونو د سیاسي اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن دوشنبه ته ورسید. نوموړی به په دویم ورځ غونډې ته وینا کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په برما کې د فوز لخوا د طاقت د کارولو او پس له هغې نوي کسانو د وژنې غندنه کړې ده. په ډیلیویر ریاست کې د خپل کور نه سرخار واشنگټن ته د ستنېدو نه پس تېره ورځ بایدن خبریالانو سره په خبرو کې وویل دا رسیدلي معلوماتو له مخې د دومره خلکو وژنه یو غیر ضروري ویرونکې او وحشیانه عمل دی. بلخوا اروپایي ټولنې هم د دې تشدد غندنه کړې او دا یې د نه منلو وړ عمل بللې. د روس د ولسی نگرانۍ د کمیشن غړی وایي چې ولادیمیر د سیمې په یو زندان کې د اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی سره لیدلی. تیره ورځ دغه کمیشن چیرمن په یو بیان کې وویل چې دا ملاقات پس له هغې وشو چې ناوالنی د خپل خراب صحی حالت او په زندان کې د ناکافي صحی سهولتونو په اړه شکایت وکړو. نوموړي په دغه بیان کې زیاته کړې چې د کمیشن ډلې ناوالنی سره په دې موخه ولیدل چې د ناوالنی صحت د ورپېښو ستونزو او د درملنې د وضعیت په اړه ځان خبر کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا احمد الله واوریدل د مشالېډو په دې غړي کې ودرته یو شمیر ریپورتونه لرو، خو د سر موضوع به مو د جانخیلو د پرلتوالو احتجاج او حکومت سره مذاکرات ویل. کله چې تاسو واوریدل د حکومت او مشرانو ترمنځ د اوږدو مذاکرات وروسته د جانخیلو احتجاج ختم شوی او خلکو د جانخیل په لور باندې رهي سوي دي او لهم روان دي. دا احتجاج د څلورو ځوانانو د وژل کېدو پر ضد د مارچ په 8مه پیل شو چې له حکومت سره د مذاکراتو وروسته د سیمې خلک ډاډه نه وو، نو ځکه د اسلام آباد پر لور باندې پروند لاریون پیل کړ چې په ټوچی پله باندې پولیسو د دوی مخه ونیوله او وروسته چې کله دوی بنو تر ننوتل نو د اوشکو بهونکې ګیس پر ضد استعمال کړي. په دې محل باندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په بیړنۍ توګه بنو ته ورسېدل. د مذاکراتو یو سلسله پیل شو چې نن تر سهار څلور بجو روانه وه او دا خبرې اترې کامیاب شوې. په دې اړه به خبرې وروسته د حکومت له چارواکو سره کوم کوم مطالبه ومنل شوې. دا چې اوس دا وخت تازه حال څه دی او پرلت په کوم حال کې دی، زموږ له همکار عمر وزیر زخمو دا تفصیل پوښتلی دی.
څنګه چې تاسو وې دغه پرلت پاړه خټول اوریدونکو خبر دي چې اته ورځې هلته په جاني خېلو کې دوام لرلو، بل اخره پرون دوی چې اسلام آباد ته مارچ پیل کو نو ماشامه پورې په ټوله ورځ دوی بنو ته ورسېدل. بنو دمی پول باندې زرګونو په شمیر کې دغه چې کوم احتجاجیان وي هغه ناسول. بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرون چې کوم دی بنو ته ورسېدو سره د صوبایي نورو وزیرانو او په دغه مذاکراتو کې نور هم د امنیتی ادارو لوړ پوړي چې کوم دي افسران شامل وو، ور سره د پرلت چې کوم مشران وي، خصوصا په ځانګړي ډول بیا د جاني خېلو د قبیلو مشران چې کوم ملک مویز، عدنان وزیر چې سابق ایم پی ای دی او د غرنګ نور د پرلت چې کوم د ځوانانو کمیټي وا په دې کې شامل وو. پرون د شپې یعنی چې سحر څلورو بجو پورې دغه مذاکرات لګیا وو په بنو چونی کې. دغلته په دې کې ډیپټي کمشنر بنو دغه ټول نور چارواکي هم په دې کې.
عمر وزیر صاحب دا باندې خو عمر وزیر په دې باندې خو کامران بنګش سر مو مرکه لرو دغه غشتنې چې څوي څنګه مذاکرات تاسو پر دې خبره راته و کې دا وخت چې موږ او تاسو خبرې کوو د پرلت په څه حال دی او څه خبره ده پکې.
پرلت ختم شو لنډبا مونږ دا وایو چې پرلت پای ته ورسېدو. جانی خیل چې څومره هم خلک راوتلی وو هغه واپس روان شول، مړی هم جانی خیلو ته واپس روان کړی دی، هلته به خاورې ته سپاري. او دغه پرلت په مذاکراتو باندې ختم شو چې هغه غوښتنې چې دا جانی خیل قبیله او دغه د احتجاج کوونکي وي هغه ټولې ومنل شوې. څنګه ومنل شوې؟ هغه چې جانی خیلو مشران دغه پرلت ته که څه هم مذاکرات پرون د شپې ټوله شپه جاري وو سهار څلورو بجو پورې، خو هغه فاینل شوی نه وو ځکه چې پرلتوالو وی چې دغه خبره به دلته په میدان کې شي. نو چرته هم چې په دمی پل باندې په زرګونو خلک ناسو هلته بیا په میدان باندې دا خبره وشوه. مذاکراتي کمیټي رااله، هغه یو یو پاینټ پرلتوالو ته بیان کو، هغه نه پس پرلتوالو ته نه په هغه باندې صلاح وغوښته چې په دې تاسو راځي. بیا د ټول پرلتوال په هغه باندې راضي شول چې د دې ډاډ ورکړل شو، هغه نه پس پرلت ختم شو. نور چې کوم پدې کې تاسو باورېدونکو ته راغلي وي، لومړی چې کوم هوا په ټوله نه خاص چې په هغه باندې بیا په پرلت کې خبرې وشوي چې حکومت بدلته امن باوري کوي، هغه د پر باغ کوټلي ګامونه پورته کوي، دا هغه پوښ ډاډ دی پکې.
شا سم دا هغه ته بیا راځو. کامران بنګشم راته بیانوي، خو تاسو زه خیبل پښتنه داده چې جاني خېلو ته پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د قومي اسمبلی غړي موسین داوړ او دغه سي دوی داوایي چې شپاړس پوری نږدې کسان نیول شوی چې هغه به د پرلت ته ورتلو. هغه نیول شوی کسان آیا اوسم په جیلونو کې د خلاص شوی دي؟
بالکل دغه پښتنه دغه چې اوریدونکو هم دنه خبر شي په وړاندې خبرمنه کې هم وویل منظور پښتین په ګډون د مغردنګ دویم مشر او د قومي اسمبلی غړی موسین داوړ هغه سار وختي چې کوم دی د پولیسو په حراست کې پرون روانو نیولې او هغه آزاد شوی دی، بلکې راورسېدل پرلت او د پرلت چې کوم اعلانیا و دلته د ختمېدو هغه تر هغه پورې د سره مشروط و چې سو پورې دوی رسیدلې نه وي. هغه راورسېدل پرلت خپل ویناوي هم وکړي، هغه نه پس بیا د مذاکرات اخري فاینل راوند پوره شو، هغه نه پس بیا د مظاهره ډنګ شو. خو د منظور پښتین او د موسین داوړ نه پرتا نور هم چې سمره نیولې شوی کسان دی هغه هم آزاد شول. او پرلت کې بیا هم عدنان وزیر ورته وې چې تاسو کچر ته داسې کس وی چې هغه په دې دوران کې نیولې شوی وي نو هغه ناموخه د غیز نه چې مونږ بیا هغه سره په خبرې وکړو. نو د ډی خان ولا چې کم کسان و هغه وې چې د ډی خان ځنه ملګری یا ندی خلاص شوی هغه سپیج نه حکومت ته بیا کال وشو چې هغه هم آزاد کړي نو هغه هم په دې کې و منل شو. په دې دوران کې چرته هم کسان نیولې شوی دي هغه په کپ خیبر پښتونخوا کې دي په جنوبی پښتونخوا کې دي د ټولو غوښتنه وشوه چې دا د آزاد شي. ورسره ورسره عبدالحی لنډ به دا ووایم چې علي وزیر دپاره هم غوښتنه وشوه خو هغه هغې نه پسې کله پرلت ختم شو چې هغه دې هم آزاد کړل شي چې کومه فیصله محفوظه ده هغه دې نو راواورول شي.
دا عمر وزیر وو چې په دې اړه تفصیل راکوي چې جاني خیل پرلت ختم شوی دی او تازه معلومات دا دي چې خلک لا هم په لاره دي او جاني خیل ته به رسیږي او هلته به مړی شخوي. خو دا مطالبې چې یا غوښتنې چې دوی کولی نو له حکومت سره تر سهاره پورې مذاکرات کول. د خیبر پښتونخوا حکومت یې چارواکي کامران منګش چې د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی محمود خان سره هم بنو ته تللی او دا مذاکراتو کې شامل وو. مشالې د تور چې د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ حکومتي ډلې بیګا شپه په بنو کې د جاني خیل د احتجاج له مرسانو سره په لیدنه کې دا ټول غوښتنې ومنلې او په نتیجه کې د نوموړي په خبره احتجاج ختم او څلور وژل شوي هلکان به مړي خاورې ته سپارل کېږي. منګش دا اړیکو لوړو زده کړو په چارو کې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار دی زموږ همکارانو بچا ته د مرکې په پیل کې د بیګنۍ لیدنې او د هغې د ګډونوالو په اړه معلومات ورکړل.
د ټولو جاني خیلو چې څومره قوم دی د هغې مشران بیګا بیا رالل دلته کمشنر هاوس ته په دې کې سالسان هم راغلي وو د قبایلو نور مشران او رګزون او خیبر نه مروت جرګه هم وه پکې. اخر چې کوم دی سحر څلور بجې متفقه طور باندې دا فیصله وشوله چې هغې به دا درنه ختمی او دا هغې چې کوم مطالبات وو هغه حکومت ومنل. هغې هم د لوی زړه مظاهره وکړله مونږ د هغې هم شکریه ادا کړو.
مننه بګر صاحب. تاسو مونږ ته ویلی شئ چې دا مطالبات کوم داسې غټ غټ لوی لوی غوښتنې د هغې څه وي؟ تاسو څه شی ومنل هغې سره؟
په کورونو کې د دې حفاظت دپاره کومه قانوني اسلحه پرته ده هغې ته به حکومت نه ورځي او د دې علاقې نه به چې کوم دی مسلح ګروپس هغه به ختموي. دغه خبره دا ده چې د جاني خیلو تقریبا خلک چې کوم دی کنه هغه حکومت سره په قید کې دي چې کوم اوور د پیریډ هغه گرفتار کړی شوی دی. دا هغه چې کوم ریویو پروسس ته هغه به دوباره کیږي چې هغه کې کوم کسان که بے ګناه دي پکې نو هغه به فوراً رها کیږي او که څوک پکې ګناهګار دي نو هغه متعلق به بیا اکورډنګلی اکشن اخیستل کیږي. د دې چې کوم سلور شهدا او هغه د پر شهدا پیکج هم حکومت وزیر اعلی صاحب د دې مشرانو په درناوي کې 25 لک روپے فی شهید دي هغه هم ورسره ومنله. بیا د دې ډېر غټ ډیماند دا و چې زمونږه علاقه کې لکه د دې طرحه غره او د دې مسایلو د وجه ترقیاتی کارونه نه دي شوی نو هغه د پر خصوصي پیکج هم وزیر اعلی صاحب اعلان کړو. د دې احتجاجي درنه په وخت کې دې دا وویل چې زمونږه سمره شورکا یا کم خلک چې دې تر روان غریبا نه کې پرچې شوی او که گرفتار کړی شوی دی نو هغه پرچې بم ختمی شي او گرفتار خلک به هم رها کړی شي. یو چې کوم دا سلور شهدا او د دې لپاره انډیپندنت او ترانسپیرنت انکوایری دماندو دي. د دې نه پس چې کوم دې بیا متفقه تور باندې دا فیصله وکړي دا درنه بم ختم شي او مړی چې کوم دی هغه به هم با عزت طریقے سره دفن کړی شي.
خبرنګ شپې دا مشرانو د دې په حواله غوښمن خبريال مونږ ته وایي چې د مشرانو ویلي چې د دې چې کومې مذاکرات کومې خبرې د حکومت سره شوې دي او تاسو وایي چې دا کامیاب شوې دي نو دغه خبرې بدی وړي دغه چې کوم خلک اوس هم په بنو کې پرلت لګولې د احتجاج باندې ناشتي زرګونه خلک دي دا غوښتنې دا مذاکرات د دې پایلې د نتیجې بدوی هغه خلکو ته وړاندې کوي کغې وسره ومنلې نو بیا بدی وایي چې یو دا کامیاب دی او کوي نه منلې نو بیا بدی بیا هم د اسلام آباد په لور چې کوم دی دا خپل تیارې نیولو چې مارچ پکې د مړي به اسلام آباد توړي دی خپل دغه پروګرام بیا مختبوزی. نو تاسو سمره هیله منې چې دی بده تاسو خبرې ومني په دې بدی د تسلی وشي او د احتجاج بګنې ختم شي.
پاچا صاحب د جرګې د قبایل او د پښتنو چې کوم خپل روایت دي داغه په تحت باندې د دې چې سمره مطالبات دا بار هم عمل دي دي چې پرون راتلل دلته جرګې ته ندی ته ټولو چې سمره هم مظاهرین او داغه په طرف نه واک او اختیار دي سره تو واکمن جرګه وا نو زمانه د خیال چې داسې حالات شته دي چې دی بچا ته پیش کوي په دې کې د نورو قبایلو مشران هم انوالو اغي هم پکې د سالس په تور باندې ګارنټي اخسته بچ دی څومره مطالبات دا د عمر د شنو مونږ پوره منتري کې سره واپس
کال تاسو مشال ریډیو اوري کامران بنگشو کامران بنگش ته خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو په برخه کې سلاکارو چې د جانخیلو د پرلطوالو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو په اړه باندې تفصیل راکوي چې کومې غوښتنې منل شوې دي او دا وخت تازه حال دا دی چې خلک جانخیلو ته روان شوې دي. موږ به دا ګورو چې له تیرو یوې هفتې بلکې لس ورځو راهیسې د جانخیلو د دې کلی ذکر بیخي زیات کیږي او خلک به شایي په دې اړه معلومات غواړي چې دا سیمه د څنګه او چیرې ده. لمو سره هم د جانخیلو یو ځوان حبیب الله د ټلیفون پلان دی. حبیب الله خان تاسو تر کله وای؟
وعلیکم السلام. مننه
ډیر مننه حبیب الله خان. دا سره تاسو چې اول ک خلکو ته د ازمو اورینونکو ته یا مشته وایسته چې دا جانخیل د چرته د څنګه سیمه ده څوک پکې اوسېږي څومره آبادی ده؟
مننه ورورجانه دا غدا جانخیل د بننه چې دا کم د خبر پښتونخوا یو لوی خار دی. د بننه د جنوب راسته تقریبا د 25 کیلومتر اخوا دی. او د ابدی چې کوم دا اوس د 2013 کوم محمد شماری شوی و دې کې تقریبا 5000 آبادی ده.
شا یعنی دا 5000 پورا دا کنه خلک وی تر دې زیاته ده کنه؟
نه دې تقریبا س زر 2000 کم هم ده، مطلب س 2500.
شا اوس دې کې دغه علاقه چې دا پدې کې څوک اوسي او د خلکو کاروبار او د اپریشنونو کې دا څومره متاثر شوی ده؟
دې 2000 نه هم کې دا فوجي اپریشن وو شو دینه مخکې د خلکو خو روزګار او الته یو غټ منډي دا د خلکو د روزګار خو ځات دکانونه وو پکې اپریشن وو شو هغه منډي زمونږ ورانه کړل خلک ډېر روزګار شول او ډېر چکم دي د زمونږ د ځوانان مشران اکثر بهر ملکونو د عربو ملکونو کې دي الته ډېر روزګار کوي. تعلیم ډېر کمی ده پکې چکم سبق وايي دلته د ماحول داسې جوړ شوی دی چې دا تر هغه ورو د لاسه زمون دا مشومان زمون دا مشران ډیر مطلب ډیسټرب شوی.
خداغه علاقه کې آیا وسلوال یا طالبان دلته مخکې وو دلته ځای نه وو څو کو څنګه وو؟
او بالکل څنګه چې د غناین 11 وحیا وشول دلته یو منصوبه بندي باندې دا هغه راغل برانی سره غری چا خدای مطلب چې کوم غو پروجیکټ جوړ شوی وو نو دلته زمون یو ماحول جوړ کړی شو د طالبانو د عرب د القداول نو تقریبا څلور کې ذکر زمون د خپل مقامي خلک هم طالبان لاړ نو مرکزونه هم دا چې وځ د مخصوص مرکزونه نو خلکو دا چې کوم د مقامي طالبانو بس د یو مرکز هم توایل شو.
خو بیا هغه وروسته چې کله پوجي اپریشنونه اوس اوس دغه ځایونه خو به ختمې صفا به خلک څنګه ژوند تیری اوس؟
فوجي اپریشن چې وشو په 2009 کې دا اپریشن وشو او 2020 دی طالبان لا هسه مطلب پاره را تقریبا موږ چې مضبوط دي او بده نه وي.
شا نو اوس دغه وخت خلک کم ژوند کوي الته د ورځ خپل ژوند کوي په ویره تره کې کوي کلج لويري تره آزاد دي علاقہ زم سوله په خیبر پښتونخوا کې پورا نو الته ژوند اوس تر په خوا شدی کنه ژوند څنګه دی؟
ا زه چې دا وایم کنه چې څنګه چې دا زم شوله اوس د 2-3 میاشتې مخکې دلته زمونږ د خپل جنیشل کې پولیس راغله نو زم کول تقریبا 3 کاله پر اصل 3 کاله پس دلته د دې مستر وخت پولیس ته نه جوړ کړل اته نه د یو سرکاري سکول دی هغه ستار ټیچرانو کم هستل دی په دې باندې سرکاري تنا جوړ سرکاري تنا یو نه مو نه مو شته پولیس او خپل ډیر فجر کې زم کوي د ترستا طالبان دی او ځان دی دوړه تخصم او مطلب عوام ډیر.
شه ډیره مننه حبیب الله خان تاسو په دې اړه تفصیل راکې. تاسو ته شرواز غواړم اوریدونکو جان خیلو پاړه باندې د جان خیلو یو سیدونکو حبیب الله خان اوس د غځي د آبادی د پکم ځای کې د خلک څنګه ژوند تیروي د دوی ګټه وټه څه ده او هلته د وسلوالو شتون او نشتون په دې اړه باندې تفصیل راکولې. نو اوس به یو بل موضوع ته راځو. او غم د ایتوار پر ورځ د ننګرهار د کومي مشرانو یو څلويش کسي زړاله و چې لاندې کې دلته ورغلي دا او هلته د خیبر له کومي مشرانو سره ګډه جرګه کړي. دوی پر تورخم دروازه لګول سو سفري محدودیتونو سره سرټکولي او دا غوي د لیکورو غشتنه کړي. جرګه ته وویل سو چې د بندیزونو دواړو خواو ته د پښتنو ژوند او اقتصاد خورا زیانمن کړي دي. په جرګه کې پریکړه وشوه چې دواړو لور ته به کمیټي جوړي شي چې چارواکو سره د ستونزو د حل لپاره خبري وکړي. فرهاد شینواری په دې اړه رپورت راکړي.
اتوار پورز د ننګرهار یو شمیر ولسوالیو نه راغلو قومي مشرانو د خیبر ضلع قومي مشرانو سره په یو ځای په لنډ کوتل کې وی جرګې ته خپلې ویناګانې وکړې. دوی ویل چې دواړو غاړو ته آباد پښتانه قبایل په تورخم کې د بندیزونو لامل یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او پاسپورت او ویزه شرطونو لوجې په سماجی او اقتصادي حالت باندې ډېر اثرات پرې وتلي. په دې جرګه کې شریک د ننګرهار یو قومی مشر حاجی ظاهر الله ظاهر مشال ریډیو ته وویل
قبایل لکه د پخوا په شان باندې دواړو طرفونو ته پری خودل شي، نه تر چا ویزه غوښته نه تر چا پاسپورت غوښته. د دوی تجارت باید په مغه شکل آزادانه پری خودل شي، د دوی تګ را تګ او خپل ولایو ته په درناوي سره وکتل شي. د افغانستان پښتنو سره هم یو کارت تذکیره شته چې د غي وطن تذکیره یا د دې وطن شناختی کارت دواړه په دې باندې تګ را تګ په آزادانه شکل کولای شي. د چمن بارډر وګورئ، الته هم ټول تګ را تګ په تذکیره او په شناختی کارت باندې ده. ټول مسائل ګران دي، دخول خروج ګران دی، رش ډیر دی، بیا کله گیټ بندي کله خلاصي.
د ننګرهار قومي شورا یو غړي لال آغا کاکړ هم خپل خیالات صدا سرګند کړل.
په دې سره توافق هم وکړل، دلته به هم کمیټه جوړیږي، د افغانستان د پلوونه هم به کمیټه جوړیږي، دا دواړه کمیټې به سره په ګډه سره کار کوو. که دلته په دې حکومت کې دوی به موږ سره همکاري کوي، هلته په هغه حکومت کې چې باونډر کې څه مشکل دی موږ به منډه کوو چې تر څو وشو کولای چې دغه پښتانه د پاره چې په دې سرحد کې پراته دي مشکلات دوی حل کړي، خصوصا چې په تورخم کې دا جنجالونه دي. د خط نه اخوا دې خواته موږ زراعت نه لرو، موږ صنعت نه لرو، موږ پروډکټ نه لرو، موږ تولید نه لرو، نو همدغه سرحد دی، همدغه تجارتی خط دی، د دینه خواهش دی چې دغه بونډری کې سہولت راولي.
د جرګې ته د وینا په وخت ملک دریا خان پر دی ویل چې پاکستان د هند سکانو لپاره د کارتارپور راهداري ورکړي، خو په تورخم باندې دواړو خواو پښتنو ته اساني نه پیدا کوي.
چې کارتارپور ډیر ښه دی، خو په دان پویګم چې د ما ذات د ما نسل د ما شبا د ما کلتور د ما مذهب د ما خور خلنې خپلوي چې ګورم تورخم باندې پښتانه افغانان په دا باندې ډېر سخت خپوي چې تقریبا موږ سره طرف ګنې سلوک کیږي، چې په پاکستان کې د زنانو بې عزتۍ کیږي. ا د ما بې عزتۍ چې کوم سرحداتو کې موږ خطرف پښتانه دي، دغه طرف ته پښتانه وي، دغه د پاره به داسې و طریقه جوړ کو چې په کاروبار ګنده کې مرته سنتیا جوړ شي، په رفت آمد کې مرته سنتیا جوړ شي.
په لنډ کوتل کې د ننګرهار او خیبر ضلع د قومي مشرانو په شریکه جرګه کې خیبر ضلع نه د صوبایي سملې لپاره منتخب شوی غړي شفیق شیر پر دې هم ګډون وکړ او دوی وویل
یو د تګ را تک ډېر تکلیف ته زنانا ماشومان او مریضانو ته دغه په حق خبرې وکړي، او سره چې کم د روزګار په بابت کې خبرې وکړي، دارنګې د تذکرې یا د ویزې د سنتیا لپاره موږ خبرې وکړي. نو ان شاء الله موږ د کوشش کوو چې هله چارواکو سره موږ په دغه حق باندې مختلف میټینګ ارنج کوو، او ان شاء الله تعالی موږ د خپل د روزګار پوینټ اف ویو سره مو د امدور پوینټ اف ویو سره موږ داسې یو طریقه کار جوړ کړو.
د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې دوی د وفاقي حکومت په امر په 2018 کې په تورخم دروازه د بارډر مینجمنت یا پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي، او د لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفر کوونکو کسانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی دی، او دغه ګام د امنیت په خاطر پورته کړي چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم کې د کورونا لومړی څپې په محل لګول شوی یو شمیر محدودیتونه ختم کړي شوی، او اوس پر مسافر په هفته شپږ ورځې تک را تک کولی شي او افغانستان سره د څلیرشت ساعته سوداګرۍ منصوبه هم بیا بحال کړی شوی او د مالونو ډک ګاډي پرې شپه ورځ تلی راتلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
درنا پلور
قبالی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دې شه.
تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو په دې خبرونه کې ورستی ریپورت ته راځو او هغه هم د پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه دی. د پاکستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې تر پیل وروسته د هیواد د نور برخو په څیر په خیبر پښتونخوا کې د احتیاطي تدبیرونو د سرغړون په بنیاد دوکاندارانو او عامو وګړو پر ضد قانوني کاروایي شروع شوې ده. حکومت په تیرې وونه کې شاوخوا 125 کاروباري ځایونه تړلي، د 540 دوکانونو مالکان یې جرمانه کړي او شاوخوا 60 دوکاندارانو پر ضد اف آی آرونه هم درج کړي. ډاکټران د دې اقدامات ملاتړ او کاروباریان مخالفت کوي چې وایي د دوی معاشي وژنه روانه ده. شبیر مجان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د چیف سیکرټری دفتر لخوا اخیستل شوی معلومات تر مخه د 28 مارچ نه تر 28 مارچ پورې د صوبې ټولو ضلعو کې د 14,500 نه سیوا بازارونو، دکانونو او مارکیټونو کتنه شوې ده، چې پکې تر دې دمه د 6,500 نه سیوا دکانونو او مارکیټونو ته د کورونا پر ضد د احتیاط کولو خبرداري ورکړل شوې ده. دا ګڼ شمېر شادي هالونو په شمول 125 دکانونه د احتیاط نه کولو په وجه تړل شوي دي. 540 کسان او دکانونه د 400,000 نه سیوا جرمانه کړل شوي دي او د 50 دکاندارانو پر ضد اف آی آر یا مقدمه هم درج کړل شوي دي. خیبر پختونخوا کې د تاجرانو د سازمان یو مشر مجیب الرحمن مشال لیډو ته وایي چې حکومتي غونډو لپاره هیڅ احتیاطي لارښوونې یا ایس او پیز او نه د کرونا خطر وي.
حکومت چې کوم دی هغه د ایس او پی په اړه کې بدماشي شروع کړې ده چې دکاندار ته وایي ته ماسک لرې چولی او په ماسک باندې دکان بندول او دکان سیل کول، دا د ظلم او د بربریت یو ډېر لوی انتها ده. دې شادي حال کې 300 کسان او هغه په حال کې دنده نه به نو په دې ټول کې پی کې کې اب ډېر کم شادي حال دي چې هغه ډېر لوی به یو سر به ډېر لوی سپیس وي. دا د واده سیزن دي، خلکو خلکو ته ویلې دي، جامې تیار دي، جنکو ته جهیز ملو دي، خلکو کړه تل دي، دې به تبه واده نه کې شادي حال بند. موږ وایو چې ایس او پی باندې شو کمل نه کوي په موقع دي هغه جرمانه کی دي. ابل ورځ په 25 تاریخ باندې کم پریټ کړي دي، کم 23 مارچ جسره بنو کړي دي. کرونا وجه کاروبار بندېږي، د کرونا وجه اسکول بندېږي، د کرونا وجه قانون بندېږي. آیا خو یو قال دا 23 مارچ نوی منو شوی نسو گناوا؟
بلخواتا دا تیپ پوهان وای چې ملک کی روان د کرونا درې مړلې ډیر خطرناک ده او په تیزی روان ده، او کچری د دې مخنیوي ونه شو نو هسپتالونو کې به نه د ناروغ ځای وي او نه به علاج کوونکي ډاکټران، نو باید ټول بند او د دې پر ضد عملیات ته نور هم سخت کړی شي.
د دریم لیر چې کوم راغلی دی دا ځکه ډېر خطرناک شو چې کله اول لیر راغلی و په لاکډاون هم و او خلک تیرېدو احتیاط به ډېر زیات کولی، ځکه یک موږ ته کامیابي ډېره میلاو شوه. چې کوم دوام لیر راغی په دې کې چا هم داسې سریز دا شی نه واخسته، حکومت نه واسه تر عوام راسه چا هم سیریس نه واخسته. اوس دا دو دریم لیر چې کوم دا دوام لیر چې کوم سیریس نه واخسته دی، هغه کې سونه مونږ ته وسره وته لګیا دي. او دومره اضافي سره راغلي دي چې مونږ درې هسپیټل د پېښور ولې سومره دي درې وړه کې یو بیډ هم نشته دي، اوس مجبوری دا گورنمنٹ طرف نہ کریک ڈاؤن کی لاک ڈاؤن کی کم از کم دو ہفتے مونگ تا دا پکار دی چی سخت کریک ڈاؤن شی چی دا کم چین جوڑ شوی دی چی دا مومات کو پس طریقہ باندے
دا منصوبہ بندے او پر مختق وفاقی وزیر اسد عمر تر مخا نن دا مارچ پا اتویشتہ مہم دا این سی او سی غنڈاو شوا چپا که دا مخ پا زیادی دو کی سنو او اسپتالینو که دا زی کمی دو لکبلا دا بندیزونو نور هم دا سختولو پریکل شوی دا. دا واپس رغی دو شرح دا خوش دری نوی فیصدونا تیر سو رزو که یو نویتا راکو شوی دا. او دا غشان نمزبت کی سنو تناسب هم تیر درو هفتو که سیوا شوی دی او دا خوش دری فیصدو پزی دا لسو فیصدونا هم آره دلی دی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا.
تاسو مشال ریډیو اوري په دومنی مای کې دوه نیوز پروګرامونه قانوني لاري او د رڼا پر لور خو اوس دونی می په جې سوي دي ته خبرونه لنډیز اورو بیا به د خبرونو ترازو
د جانی خیلو د مشرانو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ د مذاکرات وروسته په بنو کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. د سیمینا د مشال ویډیو خبریال تر مخه په بنو کې احتجاج کوونکو ته د جانی خیلو مشرانو د حکومت سره د مذاکراتو تفصیل وړاندې کړو او له هغې وروسته یې د احتجاجي پرلت د ختمولو اعلان وکړو. بلخوا د ګل په سهار مشال ویډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنګش وویل چې حکومت یې د جانی خیلو د مشرانو ټولې غوښتنې منلې دي. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ګوزن یا پولیو ضد د څاڅکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین نن نه پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو د پروګرام مشر ډاکټر عبدالباسط مشال ویډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د 15 کالو نه کم عمر څلور شپېته لکه ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکوي. د راولپنډۍ د بنی پولیس وایي چې په پرانه قله سیمه کې د هندوانو یو مندر ته نقصان رسولو په تور یې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. پولیس وایي د اتوار په ورځ دغه زوړ مندر د بیا رغونې کار روان و چې نامعلومه کسانو یې داخلي دروازې پوړۍ او د عبادت ځای ته زیان ورسوه. د اسیا زړه استنبول پروسه کانفرنس د غړو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو غونډه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شوه. دا غونډه چې د دې پروسه نه هم ده شاوخوا ولس هیوادونو د بارنو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي پکې ګډون کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په برما کې د فوز لخوا د طاقت د کارولو او پس له هغې د نوي کسانو وژنه غندلې ده. او د روس د ولسی نگرانی د کمیشن غړي وایي چې ولادیمیر د سیمې په یو زندان کې د اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی سره لیدلی دي. تیره ورځ دغه کمیشن چیرمن په وینا چې دا ملاقات پس له هغې وشو چې ناوالنی د خپل خراب صحیح حالت او په زندان کې د ناکافي صحیح سہولتونو په اړه شکایت وکړو.
تاسو له احمد الله زاده خبرونه لنډیز واوریدل او سم قانوني لار اونې ځ خبرونه بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لاري په نامه د مشال رادیو اونې ځ خبرونه اوري. زه بوریوال کاکړ مو د قربا پیس هر کلی کوم. د دیونی په خبرونه کې له قانون پوهانو سره د غونډو یا اجتماع کولو پر حق، د هغه لپاره پر قانوني شرایطو، ګرځبنديز یا کرفیو او غوند یا تنظیم جوړولو او لدې سره تړلو موضوعاتو باندې خبرې کوو. دا او دې ته د ورته پښتنو جواب اوریدو ته د دې خبرونه ترپایه را سره پاتې سي. د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقوقو په اړه قرارداد کې راغلي دي چې د نړۍ د هر هیواد ټول وګړي د غونډو کولو او لا یو غونډ یا تنظیم سره د تعلق ساتلو حق لري. د بشري یا انساني حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو دا قرارداد د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر پاکستان هم منلی دی. اوس پښتنه دا ده چې آیا د پاکستان په آئین کې هر چاته د راغونډېدو یا اجتماع ازادي حاصله ده او که څنګه؟ قانون پوه طارق افغان په دې اړه وایي
د پاکستان د آئین آرټیکل 14 چې دی هغه هر شهري ته هر وګړي ته فریډم اف اسمبلی د رایې وځ کېدو ازادي ورکي او دا د هر یو باشنده د ملک هغه حق دی چې هغه راغونډ.
قانون پو ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای دا په بنیادی انساني حقوقو کې راځي او د پوینا د پاکستان آئین د ریاست هر اوسیدونکو ته د دې اجازه ورکړي ده.
د پاکستان چې کوم اساسي قانون دی کوم آئین دی کنه نو پدې کې دا خبره شوې ده چې د ملک هر بشر هر وګړی دلته یو سټیزن دی هغه ته دا حق حاصل دی کنه چې هغه اجتماعي تور باندې خپل مطلب سرگرمی دی د ایکټیویټیز دی هغه پر مخ بوزي کنه یو مطلب قبل اجتماع د سیاسي اجتماع وی یا سوشل اجتماع وی دا څه ټول نيز دیږي د تا مکمل اختیار شته په دونه ځکانني پابندي نشته بلکې دا د یو بنیادی انساني حقوق کې راځي. د پاکستان آئین قانون دي چې تا مکمل اجازه ورکړي چې د اجتماع سره جوړ دي.
د ایډوکیټ اکبر هوتی په وینا د پاکستان آئین دا څرګند کړی دا چې د ملک ټول وګړي د خپل حقونو لپاره په آزاد توګه غونډي او اجتماعات کولای شي.
د اسلامي جمهوریت پاکستان چې کوم د بنیادی حقوقو د پاره کومې مادي دي په هغه کې د بيخي صفادي چې د پاکستان شهري یا خاروال یا اوسیدونکو ته د ازادي د بدغي بنیادی حق وي چې هغوی تحریکو کې هغوی راجمشي هغوی د خپل حق د پاره اواز پورته کی هغوی مومنټو کې حرکتو کې.
د پاکستان په عین کې که یو پلو ولسته حقونه ورکړل سوي نو بل پلو ورته ذمہواري هم ټاکل سوي دي. نو د عین لمخې که ولست د اجتماع ازادي لري نو آیا د غونډو یا اجتماع جوړولو لپاره څه شرایط همسته او کنه؟ ایډوکیټ طارق افغان وای
خو شرط په کې دا دی چې دا به پر امن راغونډیږي بغیر د وسلې نه به راغونډیږي وسله به نه اوچتوي او که چرته په قانون کې داسې څه خبره ای چې د قانون د وجې نه هغه اسمبلی هغه راغونډېدل منی نو دغه شرایط ته په کې هغه د پا 144 څخه چرته حکومت د پا 144 نه پیس کړي نو په هغه صورت کې اجتماع نشي کېدی په هغې باندې پابندي. باقی که یو ډله یا څه خلک پر امن نه بغیر د وسلې نه نو دا د دې آئینی او بنیادی حق دی چې دی راغونډ شي خپل اسمبلی وکړي خپل جلسه وکړي خپل جلوس وکړي.
د پاکستان په ګڼو سیمو کې داسې لیدل کیږي چې خلک له ځان سره وسلې ګرځوي او پر دې یو شمیر ګوندونه د بشري حقوقو سازمانونه او د امن لپاره کارکونکي فعالان هم نیوکه کوي. د غوښتنه کوي چې ریاست باید د داسې خلکو پر ضد ګامونه پورته کړي. ایډوکیټ طارق افغان وای د پاکستان آئین او قانون د دې بالکل اجازه نه ورکوي چې خلک دی بیل رسمي اجازتنامې له ځان سره سیاسي او ټولنیز غونډو ته وسلې یوسي.
نو قانون د دې د پاره چې هغه پر امن ماحول قائم کړي نو که څوک اسلحه راوړي که څوک ټوپک تمانچه راوړي چاړه چاقو راوړي نو قانون کې راغې د پاره بندیز دی چې چرته تا سره د یو شی لایسنس نه وي د حکومت د طرف نه نو هغه ته ګرځولی نشي او که تا سره لایسنس یې هم نو د هغې ته بیا تشهیر نشي کولی هغه کلاو نشي دغه کولی هغه به تا سره صرف ستا د حفاظت لپاره خوا به پټی په ښکاره باندې د هغې ته نمایش نشي کولی. مونږ کتلی دي چې په دې سوشل میډیا باندې ډیرو خلکو د اسلحې نمایش کړی نو قانون هغه هم نیولی دي حالانکه هغه په سوشل میډیا باندې داغې نمایش کړي نو اسلحه چې دا نه د هر قسم اسلحې نمایش چې دی نو دا په قانون کې په دې بندیز دی په دې قدغن دی نو د دې د وجې نه که څوک دغه سي جلسې جلوس ته اسلحه وړي نو دا په قانون کې منع دی او بیا به حکومت یا پولیس هغه سړي خلاف اکشن لی هغه به نیسي په هغه به مقدمه کوي.
ایډوکیټ اکبر هوتی زیاتوي چې هر څوک د وسلې ګرځولو اجازت نامه لري هم نو دا کافی نه ده بلکې هغه اجازت نامه به له ځان سره ګرځوي. ایډوکیټ اکبر هوتی زیاتوي چې کله یو غونډې د څه ناڅه تاوان خطر وي نو بیا ریاست د آئین له مخې پر هغه بندیز لګولای شي.
دا یو فطري حق دی د یوې ټولنې چې هغوی د خپل اجتماعي حقونو لپاره هغوی په ګډه سره اواز پورته کی دا فطری حق دی د انسانانو په یو ټولنه کې په یو ملک کې په یو هیواد کې. خو ځینې وخت کې که داسې کیږي چې د یوې ټولنې د اجتماعي اواز پورته کولو په سبب د نقص امن چې دینو خطر پیښې دي شي او په هغه کې چې دینو کامی ملی املاکو ته د نقصان رسیدو خطر وي یا د هغې نه اشتعال جوړیږي یا د هغې نه د بغاوت چې دینو عنصر په هغې کې پیدا کیږي او هغه د یو لوی نقصان سبب ګرځي نو په داسې حالاتو کې د ضابطه فوجدارې چې کوم سیکشن دی کوم دفه ده د یو سلسلور سلوي چې دا عموما د هغې انتظامی لاړخه دا لګېدی شي
له نوموړي مې پوښتل چې د قانون د یو سلسلور سلوېشتمې دفې تشریح وکړي نو هغه وویل
په دې کې د سلورو نه یا د سلورو نه زیات کسان چې کم دي هغه ته مونږ چې اسمبلی وایو ټولنه وایو د په هغه باندې د دې نفاس کې دي شي نو یو سلور سلويخ چې کم سیکشن یا د فدا یا د 144 باندې چې دا مشهور ده چې دا په ضابطه فوجداري کې ده د پاکستان کې هم په هندستان کې هم یو شان حیثیت لري نو دا د په هغه صورت کې لګی دي شي چې کلا د یو اجتماعي ازادي یا د یو ټولګي یا د یو ټولنې دراوتو سره نقصانمنتا خطر پیخیږي یا د هغه اشتعال په جوبان انسانانو ته خطر پیخیږي یا کامی املاکو ته د نقصان خطر پیخیږي شنو په داسې حالاتو کې به د پ 144 لګی دي شي
اوس پښتنه دا ده چې حکومت په یو شار یا سیمه کې د قانون یو سلسلور سلوښتمه دفعه تر څومره مودې لګولای شي ایډوکیټ اکبر هوتی په اړه زیاتوي
د په 144 د پاره چې کوم دورانیه دا یا مدت ته هغه به دوه میاشتې وي دوه میاشتې د پاره د په 144 لګی دي شي او کو چر بیا انتظامیه وغوالي ایگزیکټیو وغوالي دا به د ایگزیکټیو ماجستریټ لاړه لګی دي شي اوس چې دینو انتظامی مشر دی ویزلی چې نو ډیپټی کمشنر وي نو دا دوه میاشتې پس چې دینو د دې کې ایکستنشن کې دي شي که حالات سم نه وي او حالات د اسمبلی ته سره د غیر پر مناسب نوي نو دا مزید په دې کې توسي کې دي شي نو د په 144 د دې بنیادی په شا چې کم تصور دي نو هغه د نقصانمنه چې د نو سوسايټي یا ټولنه یا چې کوم چا پرچل دي نو هغه بچول دي
په پاکستان کې وخت نا وخت ځینې سیاسي ګوندونه او تنظیمونه د وخت پر حکومت تور پوری کوي چې ګواکې له دوی څخه د راغونډېدو حق اخیستلو لپاره د قانون د ماده استعمالوي دلته د پښتنه راپورته کیږي چې آیا دا شکایت کوونکی ګوند یا ډله د قانون د یو سلسلور سلوښتمې دفې د عمل کېدو پر ضد عدالت ته هم تلای سي او کنه ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په دې اړه وضاحت کوي
بالکل عدالت اتلای هم شي او ویلډ گراوند دی د دې ریزن وجہ دا را چې یو ګوندري یا یو بل هم د تنظیمي هغه په دې وجہ تلې شي چې پاین کې کمتا ته حق درکړي دي د ازادي اظهار د کلم ازادي د ژبې ازادي د اجتماع ازادي د ستا بنیادی انساني حقوق را دي د په عدالت کې د غشي ثابت کی چې د دې دسی د اطلاع کې د دې د شهید لګول او څنګه نو او د صرف زما د ازادي سلب کولو لپاره زما د بشري حقوق د دې پر ضد لګول یاره نو بالکل په دې باندې د سپریم کورټ د هاي کورټ فیصله هم موجود دي چې کچرتا یو شهید د بشري حقوقو خلاف حکومت د دې پر ضد یو عمل کوي نو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ د دې مخنیوي کولای شي حکومت ویلی شي چې دا څنګه بنیادی انساني حقوق ما مسله ده او تاسو دا شی لري کې
د قانون د یو سلسلور سلوښتمې د فیتر عملی کولو لا سخت ګام ګرځبندیز یا کرفیو ده چې د غوندو او د عام تګ راتګ د ماتلې سبب کیږي د عین لمخي ګرځبندیز په څنګ حالاتو کې او تر څومره مودې لګیدای شي ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په دې اړه وایي
دا ګرځبندیزم دا حساب دی ګرځبندیز د دې کې الګ سیویر سچویشن وی چې کله مطلب په حالات د دې وی کنه مکمل یو علاقې ته یو ټولنه ته د دې ځانی مالی یا د څه قسم اندیشنه وی کنه د دې ګرځبندیز ولګي نو ګرځبندیزم دا څه دا چې پریویلنت سچویشن ته کتل شي چې مطلب حالات څنګه دي کډز یاد کړی چې نو د یو مخته ایکسټند کولای شي
نموړي ویل چې په عمومي توګه په سیمه کې د ګرځبندیز لګولو واک د هغې سیمې لمرستیال کمشنر سره وي، خو په پخوانیو قبایلي سیمو کې دا واک پوځ ته ورکړل شوی دی.
سابقه فاټا چې کومه ده په دې کې هلته دوی فوجي عملیات وکړه، نو په دې کې دوی اکشن نه د فیول پاور ریګولیشن 2011 کې جوړ کوو کنه، نو ولته مطلب ال ریچ چې کوم د فوج سره کوم اختیارات وکړه، نو په هغه اختیار دغه اختیارات ورکړل چې کچرته تاسو ته پته تاسو ته معلومه ده چې په دې کې د ګرځبندیز لګولو یو څه امکان شته، یا تاسو وایئ چې مطلب دلته لګول ضروري دي، نو دې لګولی شي. نو په دې کې بس فیلر په دې لګو کې یا نور اوورال چې کومه ده جنرلي د فوج سره د اختیارات.
د پاکستان آئین چې څنګه د ملک وګړو ته د غونډو اجازه ورکړې دي، نو همداسې د هغه لپاره د غوندونو او تنظیمونو جوړولو حق هم ورکړې دي. ایډوکیټ اکبر هوتی د آئین د دې ماده په اړه وایي،
د دې د پاره لکه څنګه چې یو سیاسي پارټي جوړیږي او هغه به د الیکشن کمیشن اف پاکستان سره رجسٹرډ کیږي، دغه رنګا هر قسم یونین چې جوړیږي کاغذ د خیر خیګړی تنظیم دی، کاغذ د سماجی چې کوم موږ ورته سوشل وایو یا د سماجی حلو زده لپاره تنظیم دی، نو دا غیر لپاره خپل د رجسٹریشن اتارټی دا غیر نه به هغه رجسٹر کیږي، دا غی کار به معلوم وي، دا غی حل زلی به معلوم وي، دا غی ایگزیکټیو به معلوم وي، دا غی چې کوم خلق دی نو غو معلوم وي. په پاکستان کې چې څومره انجمنې جوړیږي دا به قانون مطابق د دې لپاره سوشل ویل پیر یو اداره دا غی سره رجسٹر کی دي شي، د دې لپاره چې کمپنیز یو اداره دا غی سره رجسٹر کی دي شي، دا غی د فرم یو اداره دا رجسٹریشن اتارټی دا غی سره رجسٹر کی دي شي. خو د آئین پرانا کې چې د یونین سازه د انجمن سازه یا د تنظیم سازه څومره خبرې شوې دي، نو د دې لپاره رجسٹریشن اتارټیزم د آئین پرانا کې جوړ شوې دي.
نوموړی زیاتوي چې په ناقانونه تنظیمونو کې ګډون او فعالیت کول د جرم په زمره کې راځي.
د صدا سي حلو زلو چې هغه داغي کې د ریاست سالمیت ته نقصان دی، یا د یو چا مذهب ته پکې نقصان دی، یا د چا کلتور یا د ثقافت ته پکې نقصان دی، د مونږ چورته اینټی سټیټ پر یو اینټی کلچر یا اینټی ریلیجن، یا د چا نظریه یا د چا مفکوره په هغه کې ته نقصان رسی، نو داسې یونینونه تنظیمونه چې دي نو هغه من ناقانونه وي. د قانون د قانوني او غیر قانوني هم دغه دی چې کوم سټیټ پالیسیز دی یا ریاست تګلارې دو پالیسی دی، دا غي پرانا کې چې کوم تنظیمونه دي نو هغه دلته دا غي د پاره تعریف به قانوني وي، کوم چې په هغه کې داسې عناصر وي چې هغه د ریاست وجود ته په خطر ده، یا د چا کلچر ته په خطر ده، یا مذهب ته خطر ده، یا مسلکی منافرت جوړوي، نو داسې تنظیمونه ناقانوني وي، داسې قسمه هغه په د ریاست لاړه بین لګېدلی وي، بندیز پې لګېدلی وي، او په داسې تنظیم کې سوخالی ځلې کوي، نو ښکاره خبره ده چې هغه به د جرم په زمره کې راځي.
اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره د غونډو یا اجتماع کولو پر حق، د هغه لپاره پر قانوني شرایطو، ګرځبندیز، ګوند یا تنظیم جوړولو او دې ته ورته موضوعاتو خبري واوریدې. له دې سره د مشال رادیو د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. په راتلونکو خبرونه کې به پر بل داسي آئینی او قانوني موضوع خبرې کوو چې د خلکو له ژوند سره تړلې وي. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره خدای پامانی کوم. هر ځای چې یاست ژوندۍ، خوندي او خوشاله اوسئ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
اوریدونکو، تاسو نه خبرونه قانوني لار واوریدله چې بوروال کاکړ خوند کړه، او څم بلونه نه خبرونه د رڼا پر لور چې انیسا اجمل وړاندې کوي.
اوریدونکو، درنا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. په نننې خبرونه کې په کورم کې د جنکو د تعلیمي صورتحال پړه خبرې کوو. اوریدونکو، د کورم چارواکي اوسیدونکو وایي چې په دې ځله کې وسلبالو شاوخوا سل سکولونه ړنګړي وو چې پکې یو شمیر د جنکو هغه هم وو. په کورم کې په 2009 کال کې د وسلوالو پرسید د پوځي عملیات لوجې ګڼ خلک به کور شول. د دې خلکو په خبره د نامنې او کډوالې شوندې د ماشومان په تعلیم بد اغیز کړي وو. او اوس حکومت ته پکار ده چې د دې ضلع تعلیم ته خاص پام وکړي. د کورمې د تعلیم په محکمه کې د خصو د سکولونو یوې افسرې یا ای ډی او فدا جان مشال ریډیو ته ویل چې په دې ضلع کې د جینکو یو سل سلور شپېته سکولونه دي. سمودا وړاندې د کورمی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په منځنۍ کورمه کې د لکانو یو سل ویشت اسکولونه دي، خو د جینکو لپاره پکې یوازې یو دیرش دي. خو د تعلیم مبارز او د قبایلی ځوانانو د تحریک د کورمی مشر سید جمشید شیرازی وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې په کورمه کې سلور سوا دیرش اسکولونه دي چې د آبادۍ په لحاظ سره دا ډیر کم دي.
تونه تعداد چې ده د کورمی آبادۍ له لحاظ سره در 30% خلکو مطلب کنټرول کې دلی چې دي سره بقیا 70% خلک چې دي هغوی دپاره سکولونو ډیره مسله ده. زمونږ دا مطالبه ده ګورمنټ نه که زمونږ د کورمه کې برانچز د یونیورسټي برانچز راله یا د ښه ښایسته ښایسته کالجونه راله دلته زمونږ پیمیل کوم مشکلات دي، لکه دلته کې زمونږ پیمیل سړي میټرک نه پس بیا ځي پېښور ته یا د ملک نور شهرو ته ځي، هلته خپل تعلیم مطلب کول غواړي. زمونږ هلته کې ایف ایس سی وکړو یا نور د یونیورسټي تعلیمي حاصل کړو نه هغوی ته بیا ډېر زیات مشکلات راځي. فیملی دي هغه د بچو خرچه برداشت کولی نه شي، هغه ملک نور شهرو ته مطلب سزي تعلیم حاصلولو لپاره هغه ډېر زیات پور دي، هغه ډېر زیات غریبانان دي. حکومت ته دا مطالبه دی چې زمونږ د علاقې څه دي علاقې خلک څه دي دا خواهش لري چې زمونږ خپلو بچیانو باندې خپل فیمیل باندې تعلیم وکړو. نو دا خبره خو بالکل مخکې وه چې کلچر مسله به وه، دې وجې نه زمونږ د علاقو خلکو به انکو باندې سبق نه ویل، او اوس هغه دور څو هغه ټایم څو هغه اوس ختم شوی دی. نو اوس خواهش لري زمونږ د خپلو پیمیل باندې سبق ویو دی. نو زمونږ خواهش دی څونه دلته کې مطلب سکول تعداد سی وشي نو دونه زمونږ د پیمیل او مخته سبق وی.
د تعلیم لپاره د کارکونکو ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورغزی ویل چې په کورمه کې زیاتره په لاندنی او سیمو یعنی لور کورم کې تعلیم تر ډیره حده ښه دی، خو په منځنۍ کورمې کې حالات بیا ډیر خراب دي. نوموړي زیاته کړه چې باید حکومت د قانون 15مې مادې عملي کولو سره د کورمې د ماشومانو تعلیم لازمي کړي.
څه د پاسه درې زره مطلب درې زره دوه سوه څوک یاد وي څوک درې زره درې سوه یاد وي، خو هغه کې بیا د بین الاقوامي ادارې چې کوم دي هغو تعاون سره ډېر سکولونه جوړ شو، خو اوس هم څه در نیم سوه سکولونه په ټرایبل ډسټرکټس کې دا وران دي. اپر کورم کې خو بیا هم د جینکو تعلیم لږ نه زیاته گزاره کوي، بیا تاسو لوور کورم ته راشي په لوور کورم کې بیا د گرلز ایجوکیشن تعلیم شمیره داسې ده چې لکه زه به دا وایم چې 80% ده، خو د بد مرغه چې کوم سنټر کورم ده نه خو دلته کې د تعلیمي ادارې شته، ګول چې تعلیمي ادارې نشته نو بیا به خلک بسنګ خپلې جنکی ستي تعلیم ادارو ته. خو بل اړخ ته ګورنمنټ هم داسې څه فیسیلیټیز نه دی ورکړي په دې وخت د ټولو ټرایبل ډسټرکټس کې، د مرج ډسټرکټ چې کوم دی په دې کې 75% جنکی د سکولونو نه بهر دي چې هغه عمرونه دي 15 کال نه سمسته شپاره سو کال پرې،
او بلا چکم آرٹیکل 25A دا فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن اغه هم اوس پوری د ٹرائبل ڈسٹرکٹس دا ایکسٹینڈ شوی نه دا چکم مونگا گورو کمونگ دا خبر کو دا تعلیم او بیا دا جنکو تعلیم خبر کو او بیا مونگا کا ڈپارٹمنٹ سمرا ہم ریکروٹمنٹ کوي اغه ته لوکل استادان نه ملاوی گل تک ول چل تک تعلیم ستانه نو بیا مستا ته ملاوی
پکرم کې د پوسی عملیاتو سربېره د 2009 او 2009 پوري فرقایي سنخته هم زور اغستی وو چې په تعلیم یې بد اغیز کړی وو پکرم کې مدني فعال نایلا الطاف بیا وایي چې په دې ضلعه کې میډل او های سکولونه ډېر لږ دي اغه زیاتوي چې د میډل او های سکولونو او بیا په تعلیمي ادارو کې د سہولتونو د کمی او د کلتور او ټولنیزو بندیزونو له وجې اکثره جنکې پنځم کلاس پاسول ورستو سکولونه پرېږدي
ټولو نه غټه وجه چې کومه ده د فیمیل ایجوکیشن کمی هلته کې هغه دا دی چې یو هو هلته کې د میل ته ډیر زیات پریفرنس ورکوي خلک چې زمونږ الګ بس سبق وایي د فیمیل خیر د کور کارونه کوي که نه مسله نشته دی او بل خبره ده چې اکنامیکلی هم خلک دومره سټیبل نه دي او لږ څه ریسورس وي هغه هغوی وایي چې مونږ په الګ خرچ کوو په فیمیل نه خرچ کوي او بیا دا ریزن هم دی بالکل چې گورنمنٹ لیول باندھ چکم صرف دا پرائمری ایجوکیشن مواقع ڈیری مطلب ہر اسٹاپ باندھے بتا سو دا اسکول ملاوی گی ہو کا سیکنڈری ہو دا ہائر ایجوکیشن خبر امنگا کو نو آت کے دا فیمیل دا پارا دا سے اسکول نہ نشتے دی زکا دا فیمیل صرف دا فورتھ یا ففتھ گریڈ پوری سبق ہوئی ہو بیا کرو کی نہیں والی چاہوئی تا بیا دا سیکنڈری ہو دا ہائر ایجوکیشن اپرچونیٹیز نہ ملے گی زکا چاہوئی سا نشدی دا سے گورنمنٹ سیٹ اپ اسکول نہ دی جوڑ شوی ز یو کلی تتلی ومنو ال تکلی کی اغه یو فیمیل ویلا چې زمون د جنکو سکول مون لری دینو ازکه مونګه د خپل جنکه بل کلی تنه شولې غلې زکه چې زمون د خلک دا غمو ته اجازه نه رکی نو لوور او سنټرل کوم کې د فیمیل ایجوکیشن د پارا سکولونه ډیر کم بلکې نشته دی سنټرل کې خو بالکل هم زکه چې اغه ډیر د پهاړی علاقہ دا ول تکي سکولونه بالکل نګلک شي
نایلا الطاف وایي چې د اکثرو سکولونو ودانۍ ډېرې ښې نه دي ځینې سکولونه د اوبو انتظام او لیټرینونه نه لري او ځینې بیا د بورډونو کرسیانو او کتابونو نه محروم دي د پاړه چنار د پرایمري سکول یو استاذه شکیله خاتون وایي چې سمو د وړاندې په خپلو هڅو سکول کې د اوبو یو نلکا راوسته خو اوس ورته هم د اوبو ډېره مسئله ده شکیلا خاتون زیاته کړه چې وست سرکاري سکولونو نصاب هم بدل شوی چې لوجه د خلکو رجحان سرکاري سکولونو ته زیات شوی دی اغه وایي که په سرکاري سکولونو کې خزینه استادانه برتی کړل شي او د استادانو کمی هم پوره کړل شي نو خلک به خپل لونه بیا له تعلیمه نه منې کوي
جی تعداد خو کافی رسی خان کو ډیر شوق دی کنه تعلیم ډیر زیات دی شوق زیات لري ټول کنه لکه ایمو خپل بچیا کې د یونیورسيټي کې د پېښور یونیورسيټي کې کنه نه خان کو شوق شته دلته خو به د سیده چې یو خو غربت وجه دی خو به ځانته ګورنمه دا مصیبت چې موږ سټاپ ډیر کمی وی لکه اوس موږ سره سکول کې 500 تا دوه نه مو ته سټاپ ډیر زیات کمای دی کنه لکه اوس آر ټیچرونه دي نه مو آر کلاس لکه دوا سیکشن دی کنه سیکشن اے سیکشن بی نه یو یو کلاس کې مو تقریبا 150 تا دوه کنه نه بس دا سټاپ واجی مو لګ ډیسټرب دی تلین کنه دا پرایمری دی دا پرایمری سکول دی لکه په نورو سکولونو کې استاف کمی شته لکه اوس ایمو بچیا ای کنه چې امی لکه مخکې به پر چینور والا تاره سوچ نه کولو تیره دوی به یونیورسټي مو نیویو کنه لکه اوس ایمو بچیا ای چې امی اوس پېښور یونیورسټي کې آر فیلډ کې ایمو پر چینور والا ځکه خامه خوش تا کنه دا شوق ډیر دی ټولو کنه
د کورمی ایډیو فدا جان بیا وای چې دا مهال حکومت په سیمه کې وران شوي سکولونه بیا جوړوي او کوشش کوي چې خلک تعلیم ته نور هم وهڅوي. هغه وای په سکولونو کې د استادانو د کمی او د سهولتونو پوره کولو لپاره یې حکومت ته وړاندیزونه لیږلي دي او هیله ده چې ډیر زر به دا مسلې هوارې شي. اور دونکو دا وا د دېونه درنا په لور خبرونه چې پکې مو په کورم کې د جنکو تعلیمي صورتحال پړه خبرې کولې. که د خبرونه پړه سرای لره نو ضروري را سره شریک کړئ. تاسو د خبرونه په انټرنیټ په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکو بلې خبرونه پورې راځه اجازه ترا کې خوشاله اوسئ.